تشکر که با ما بودین. حال همکارم سفیستان اگزهی به استدیو آمده، لطفاً با اونا باشین.
مننه کم زرگونه منگل وقت پا افغانستان که ده ساعت بجه شویم. د ازادي رادیو په خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې په افغانستان کې د جګړو زیاتوالی په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې رواني خبري ګواښي. د مدثر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو. په دویمه نیمه کې ازادي اوریدونکو اونیس پروگرام درته خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سرټکی ټاکل شوی نن ټول نماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان ولسی جرګې ته معرفي شي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی دی. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د عراق له صدر اعظم مصطفی کاظمي سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې کړې. پوره خبرونه تاکل شوی نن ټول نماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ورپیژندل شي. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د کابینې ټول شپږ غړي او د دوو ادارو رئیسان د جرګې ته ورپیژني.
کابینه چې د ټول شپږشتنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رایې اخیستنې ته اړتیا لري د پارلمان ته حکومت ورمعرفي کړي.
اشرف غنی د مارچ په نهمه د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې په دو اونیو کې به خپله کابینه ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره وروپیژني، خو له هغه وخته څه باندې اووه میاشتې تېرې شوې. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل د جرګې پنځه کمیسیونونه به د دغو نماندانو اسناد څیړي او وروسته به یې اداري پلاوي ته سپاري. په ولسی جرګه کې نماند وزیرانو ته د باور رایې پخوانیو بهیرونو ته په پام داسې نه ښکاري چې دغه پروسه به له ستونزو خالي وي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي په پام کې ونیسي. د دغه کمپاین یو مسؤول ډاکټر عبدالواحد نیازی ازادي راډیو ته وویل
چیرته مخنیوي تدابیر په سمه توګه عملي نسي، امکان لري شدید به دا څپه او دا څپه به امکان ولري چې ډېر زیات تلفات به ولري.
روغتیایي چارواکو په وینا په خوست کې تر اوسه د کرونا 422 مثبتې پېښې ثبت شوې او له امله یې هم 38 تنه مړه دي. په ټول افغانستان کې بیا له 30,000 ډېر کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 1,500 کسان مړه شوي. په زابل کې په یوه غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او د هغوی د نورو ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وشوې. د زابل د ولایت له مطبوعاتي دفتره په خبر پاڼه کې راغلي چې د والي محمد نبی احمدزي په مشرۍ په دې غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې د کمیسیون ټولو غړیو ګډون کړی و چې پکې د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کمښت، د دوی پر اقتصادي، تعلیمي، روغتیایي، کلتوري او یو شمېر نورو برخو کې پر شته ستونزو باندې خبرې وشوې او په اړوندې لازم تصمیمونه ونیول شول. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي احمد زی د اړوندو دولتي ادارو استازو ته لارښوونه وکړه چې میرمنو ته د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې خپل نهایي کوښښ وکړي او په اعلان شویو بستونو کې دې لومړیتوب لوستو او په کارپوه میرمنو ته ورکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې وکړې. د ماکرون د دفتر لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو مشرانو د اکتوبر په 19 په پاریس کې سره کتلي. ماکرون تیره میاشت له عراق څخه د کتنې په مهال د دې هیواد د خپلواکۍ ملاتړ کړی او ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال او د عراق په چارو کې د بهرانیانو مداخله هغه اساسي ستونزې دي چې بغداد ورسره مخ ده. دغه راز ویل شوی چې دواړو مشرانو د یو فرانسوي شرکت د هغې طرحې ستاینه وکړي چې په بغداد کې د مترو د جوړولو لپاره وړاندې کړي. کاظمي چې د روان کال په می کې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړه، حکومت ژمنه کړې چې هغه وسلوالو ډلې به چې د عراق د بې ثباته کولو هڅې کوي وځپي. د بیلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. د لویدیز دولتونه لوکاشینکو د یو مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. تخانوفسکایا پرون په یو بیان کې وویل د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره د پولیسو، د قومندانانو او د قانون د تنفیذ او د نورو ادارو امر غیر قانوني ده. لوکاشینکو بیا پرون ظاهراً اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی.
موږ خپل تکتیکونه بدل کړي، موږ آرام اقدام کوو او ټول به پیدا کړو. پرمختللي امکانات موږ ته د دې کار زمینه برابروي. موږ له مخکې دا کار کوو او هر یو به د خپلو اعمالو نتیجه وګوري.
لوکاشینکو د اګست 9 د ولسمشرۍ د انتخاباتو سترګټونکی ځان بولي، خو سیاسي مخالفان دغه انتخابات له درغلیو ډک بولي. او د بلغاریا ولسمشر رومین رادیف چې استونیا ته په یو رسمي سفر تللی، پرونی وروسته له هغه سفر نیمګړی پریښود او بیرته سوفیې ته ستون شو چې معلومه شوه نوموړی د کرونا ویروس له خطر سره مخ دی. نوموړی به په خپل کور کې قرنطین وي. د بلغاریا د روغتیا وزیر وویل د بلغاریا له یو پوځي چارواکي سره چې ولسمشر د اکتوبر په 14 کتلی وو د کرونا ویروس آزموینه مثبته وه. دغه په وینا د بلغاریا ولسمشر به هم د دغه هیواد د روغتیايي اصولو له مخې قرنطین کیږي. د رسمي شمیرو له مخې د هغو کسانو شمیر چې په اروپا کې د کووید 19 ناروغۍ له امله مړه شوي له 2.5 لکو اوښتی دی. که غواړی خبرونه بیا ولولی، د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي. ادرس مو دی azadiradio.com. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیاله پاتریشا ګاسمن په افغانستان کې د جګړو په شدت اندېښمنه ده.
The rising levels of violence do pose a very serious threat.
د شخړو مخ په زیاتېدونکو زیاتوالی د سولې خبرې بریالیتوب یا هم په کې حد اقل پرمختګ کې له جدي خطر سره مخامخ کوي.
په کندهار کې د ماینونو په اړه باندې اندېښنې زیاتې شوې دي.
څلور سو اته اتیا یوازې په کندهار کې ساحې موږ لرو چې اوس ماینون باندې لړلي دي چې دا 1.2 کیلومتره مربع ساحه کېږي.
په کندهار کې د ماینونو د شنډولو د مرکز د همغږۍ مسؤول غلام نبی شاکر و. د امریکا متحده ایالات وایي چمتو دي له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د غځېدو په اړه سمدستي خبرې وکړي. بیا مام سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د بشري حقونو د څار د سازمان یو مسؤل وایي ملکی وګړي په افغانستان کې د روانو شخړو اصلي قربانیان دي. د آسیا په چارو کې دغه سازمان مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل د جګړې ښکېل اړخونه باید د ولسي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. اغلی ګاسمن دا اندېښنه هم ښودلې چې د جګړو شدت په دوحه کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه نوریاس نوري راپور جوړ کړی دی.
د آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن وایي په افغانستان کې د شخړو دوام په قطر کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کړي دي. میرمن ګاسمن تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په قطر کې د سولې د خبرو له پیلېدو سره د دې هیلې زیاتې شوې وې چې شخړې به کمې او یو اور بند به وشي.
The rising levels of violence do pose a very serious threat.
دیش خړو مخ په زیاتېدونکو زیاتوالی د سولې خبرې بریالیتوب یا هم په کې حد اقل پرمختګ کې له جدي خطر سره مخامخ کوي. موږ د ملکی وګړو په وړاندې د حملو او ګواښونو د زیاتوالي شاهد یو چې البته دغه وضعیت افغانان ډیر اندېښمن کوي.
په دې وروستیو کې د هلمند، بدخشان، غور او فراه په ګډون د افغانستان یو شمیر سیمې د خونړیو حملو شاهدې وې چې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې دي او وختو تر څنګ په زرګونو کسان هم له خپلو کورونو بې ځایه شول. میرمن ګاسمن د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې د ولسي خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
لهلمند په راپورونو کې موږ نه یوازې د طالبانو لخوا بلکې د حکومتي ځواکونو له لوري د ناسنجول شویو بدونو په اړه د اندېښنې وړ خبرونه لرو چې ډېری ملکي وګړي یو د بل په ډزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د دې لپاره دا یوه بېلګه ده چې د جګړې لوري د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره لازمه احتیاطي اقدامات نه کوي. که طالبان ادعا کوي چې د ولسي خلکو ساتنه کوي، موږ تر اوسه په ملک له هغوی په دې اړه څه نه دي لیدلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما ویلي چې د روان 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2200 زیات ملکي وګړي د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړو او نښتو کې وژل شوي دي. د افغانستان حکومت او طالبان یو بل ملکي وګړو ته په زیان اړولو تورنوي. د افغانستان د دولت ملکچی پلاوی وای د طالبانو له ملکچی پلاوی سره په کتنو کې له هغوی د شخړو د کمیدو او د اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه پرله پسې غوښتنې نه دي منلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تېرې دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په دې کچه د شخړو زیاتوالی به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې تر پوښتنې لاندې راولي. د دواړو لورو مرکچیانو د تېرې سپتمبر میاشتې له 12مې رئیسې په قطر کې غیر منظمې غونډې کوي، خو تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې د سولې د خبرو لپاره پر یوې کړنلارې موافقې ته ورسیږي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
افغان سوداګر په کابل کې د شوکو او غلاو لامل په سوداګریزه راکړه ورکړه کې د 60% کموالی خبره کوي. د سوداګری او صنایعو د خونو فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی ازادي رډیو ته ویل په خار کې د غلاو لويري په ورس کې تر 15 ساعتو کاری وخت راکم شوی چې په خصوصي سکتوري ناوړه اغیز کړي. د کابل د خار زینی دکانداران د خار پروان وضعیت کې د جدي بدلون او د امنیت د راتلو غوښتنه کوي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور جوړ کړي.
د افغانستان د خونو فدراسیون وایي چې په کابل ښار کې وسلوالو غلو او شوکو سوداګري زره کړه ورکړه له جدي ننګونو سره مخ کړې ده. د دغه فدراسیون مرستیال خنجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې د غلو لویری دکانداران او نور بیلابیل کاروباریان سهار ناوخته او د مازدیګر وختي کورونو ته ځي چې د چاره سوداګري ز اغزمنه کړي.
د زمان په لحاظ باندې 3-5 ساعت زمون کار کم شوی دی. نو زه فکر کوم 60% په مجموع کې تجارتي او اقتصادي حاصل کې کمښت راغلی دی، او د دې نه دا معلومیږي چې حتی په ګمرکونو کې عواید د منځه تللي دي. تاثیرات یې واقعا د بل هر وخت نه ډېر زیات منفي دي.
ښاغلی الکوزی زیاتوي چې وسلوال غله دوکانونو او سترو مارکیټونو ته ننوځي، خلک لوټي او کچا ورسره مقاومت وکړ ان وژنې. د کابل یو شمېر دوکانداران وایي چې د غلو له ویرې سهار وختي کار ته نشي تلای او مازدیګر وختي کور ته ستنېږي چې ورسره کاروبار زیانمن شوی.
ساده خلای من چې دل راځم کار ته یو سهار وختي نشورات لینا وخت راځو، بل او ما خامزان شوي نه من ماشينه ورشه بن کو بي تر وانه دل چې موبایل ښکارو چې یو کو بس لاس موټر سکل باندې لګرځي لاس نه سم د سیمون نوالو.
زمانم درشید شینوار دی. دا غلط شي کوم دی په کابل ښار کې په کاروبار او په موقتی زندگی باندې ډیر تاثیر غوښدل دی، ځکه چې کاروبار هم ډیر ځای په شوی دی.
می رسول الله د غلول عمل موږ نشو کولای چې ښار ته ډاډه راوځو.
دا په داس حال کې د چپ کابل ښار کې د جرمونو لړېدو سره د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح د کابل امنیت مسولیت په غاړه اخیستی. خاغلی صالح تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د جرایمو د کمولو لپاره ټول کابل ښار تر استخباراتي پوښښ لاندې راغلی. د کابل امنیت قومندانې وایي چې په کابل ښار کې په تیرو 2 ساعتونو کې د بیلابیلو جنایي پیښو په تړاو 15 تورن کسان نیول شوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ورزو کندار تالته د ماين پاکي د ادارو د همغږي مرکز وایي لا هم د دغه ولایت پر شاوخوا 120 کیلومتر مربع ځمکه باندې ماينونه او نور ناچاو د توکشته چې د خلکو ژوند ګواخي. د کندهار ولایت د میرویس روختون چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د ماينونو او ناچاو د توکو 300 قربانیان ورول سوي. د صادق رښتینی پراپور کې په اړه نور جزئیات اورو.
ما څه کار پټه
پنځل اسکل نه غاجان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې څاروي څرول چی شخصه ویمان پرې وچاب دی. د غاجان چې اوس د کندهار په میرویس روختون کې تر درملنې لاندې دی، چاودنې ترې یو لاس او یو پښه اخستی.
د څو سر سره ملم پټه دا غل دوه سر جوړته
څنګه پټه
سره څو سر سره ملا څنګه کتل بیا ما کاګان تر اند سره دا یو دا ورونو لاند د ټبل ټاپون دا لاس دا ورونو چیرې ولا غره ګندلو دا تلان ټکنو دا لاس دا نور له اوس پښتنه جوړ
دا یوازې 15 کلن غاجان دي چې د شخصي ماین قرباني سوی بلکې په دې ولایت کې د پخواني شوروي اتحاد او کورنوي جګړو رایسي فاتسي ماینونه او همدارنګ په سړکونو کې د وسلوالو لخوا نوی شودل سوی ماینونه هر میاشت لسکونو کسانو ته مرګ جوړ لاړوي په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د امژغۍ د دفتر سرپرست مشر غلام نبی شاکر وایي سره له دې چې د ماین پاکۍ د شپږو بېلابېلو ادارو په مرسته په تېر کال کې تر 2 میلیونه کیلومتره زیات مځکه له ماینونو او ناچاودو توکو پاکه کړې خو لا هم په کندهار کې پراخې مځکې په ماینونو ککړې دي.
438 یوازې په کندهار کې ساحې موږ لرو چې اوس هم په ماینونو باندې لړلې دي چې دا 168 کیلومتره مربع ساحه کېږي چې اوس هم د ماینونو شتون هلته موجود دي. په تعصب سره باید ووایم چې په اوسني وخت کې د ملکی کسانو تلفات د ماینو او ناچاو توکو د وجې زیات دي چې د تیر جنوري سره تر اګست تر میاشتې پورې 240 حادثې مش په کندهار کې لرو د ماین او ناچاو توکو پر ملکی کسانو چې واج پر ملکی کسانو باندې سوي دي چې دا 130 کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده.
د کندهار د میرویس روغتون سر طبيب ډاکټر نعمت الله په تیر شپږ میاشتو کې د ماینونو د پیښو د ورولسو قربانیانو په اړه وویل
تقریبا 340 مشتده واقعې د ماین راوړل سوي دي چې په دې کې اکثریت ماشومان هم شامل دي او ښځینه هم شامل دي. اکثریت د ماین د وجې څخه دي چې مړي هم پکې
په کندهار کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ولسی مرګ جوړلې د خوندیتوب د برخې مسول نعمت الله حسنی وایي دا کمیسون د ماینونو په چاودنو کې پر زیاتېدونکو ولسی مرګ جوړلې اندېښمن دی.
د ملکی مرګ جوړ بګراب ډېر لوړ تللی دی تر دې چې په دې روان کال کې مینه تر ټولو خونړۍ میاش داسد میاشت په کندهار کې تقریبا د ملکی مرګ جوړ بګراب ډېر لوړ معرفي سو او تثبیت سو. کندهار کې د ملکی تلفات او ارقام
افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې هر کال پکې د مځکنیو ماینونو چاودنې په زیات شمېر ولسي خلکو ته مرګ ژوبل اړوي. د ماین پاکۍ د موسسو په وینا تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي ستونزمنه ده چې د دې ځای خلک په بشپړه ډول د ماینونو له شره خوندي سي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس هم احمد شیبر تقوق دوچی د افغانستان پاره لوی دز مطبوعات کتلی او تبصره پیل کلی.
د افغانستان د سولې د خبرو ناڅرګند برخلیک او د شخړو زیاتې د هغه موضوعات دي چې د نړیوالو چاپی خبرونو توجه جلب کړی ده. بریتانیایي ورسپانه انډیپندنت لیکي که چیرته د افغانستان د سولې په خبرو کې شزې نه وي دا خبرې ناکامه کیږي. د افغانستان د دولت په 26 پلاوي کې 4 میرمنې دي خو د انډیپندنت په باور دا شمیر کم دی. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي له شوزو او بیوشمیر نورو سره د اندیشنې شته چې د شوزو د حقونو په برخه کې د دوو لسیزو تر لاسه شوي لاسته راوړنې د سولې د تړون قرباني نشي. انډیپندنت د مدني ډلو یوې څېړنې ته اشاره کوي او لیکي د سولې په خبرو کې د شوزو ونډه 40% په سلو کې د دې خبرو د ناکامۍ مخه نیسي. د دې څېړنې له مخې که چیرته ښځې د افغانستان د سولې په بهیر کې شاملې وي په راتلونکو 15 کلونو کې به د دغه هیواد د پایدار سولې تضمین وشي. واشنگتن ټایمز رسمي بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد اندیشنې او خبرداري ته اشاره کړې ده. شاغلی خلیلزاد په یو لړ ټویټونو کې اوسنی وضعیت ته اندیشنه ښکاره کړې ده او د ایله غواشه ډک بللې ده. د دوشنبه پر وسولې کل دا باور چې د مذاکراتو پر میز د امتیاز تر لاسه کولو لپاره باید شخړې ډېرې کړي ډېر خطرناک دی. د خلیلزاد په اند دا نظر د سولې بهیر زیانمنولی شي او د افغان مشرانو د پخوانی ناسمې محاسبې د تکرار سبب بشي. واشنگتن ټایمز بیا په خپل خبرې کړې مقاله کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره خلیلزاد ښکاره اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې لیکنه کې وړاندې بیا دا راغلي چې طالبانو په وروستیو کې په هلمند کې پراخ بریدونه وکړل او په ورته وخت کې د ډلې وویل د امریکا بریدونه د افغان ځواکونو په ملاتړ د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون څخه ښکاره سرغړونه ده. تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونیلګیت ویلو چې د اتمیاشتې پخوانی تړون له اصول سره سم د افغان ځواکونو ملاتړ سرغړونه نه ده. واشنگتن ټایمز ویلي کې طالبان ویلي دي که چیرته د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپل هوایي بریدونه ودروي دوی به حمله حمله لاس واخلي. په دې لړ کې د اکشن به پوره سم په خور کې ځانمرګ برید ډیر لس ملکیان ووشل او تر یو سلو شل ډیر ټپیان کړل. د دې حمله مسولیت چانه دی منلې خو په افغانستان کې تر دې مخکې د ځانمرګو اکثر بریدونو مسولیت طالبانو په غاړه اخیسته.
د امریکا متحده ایالات وی چمتو دي چې له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د غزیدو په اړه سمدستي خبري وکړي. د نیو سټارټ په نوم هغه تړون چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2010 کال کې لاسلیک شوی د اعتبار موده د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. په دې اړه نوریاس نوري ریپورت جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالات وی ورسره له هغه چې روسیې د نوي وړاندیز ملاتړ وکړ چمتو دي چې سمدستي له هیواد سره د هغې موافقه پر نهایي کولو خبري وکړي چې لمخې د دوی ترمنځ د نیو سټارټ په نوم تړون دی یو کال په مخه غزول کیږي. روسیې د امریکا د دې وړاندیز ملاتړ کړی چې د اټومي سروکو ټولې وسلې به کنګل کړي که واشنگتن هم ورته کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتاګوس پرون سیشن بي په یو لند بیان کې وویل د روسي دغه لیوالتیا چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره ښکارا کړي ستای هغه زیاته کړه. متحده ایالات چمتو دي چې سمدستي په دې اړه له روسي سره خبري وکړي او یو موافقه نهایي کړي. اورتاګوس دغه راز وویل تمه کوي چې روسي هم ژر چمتواله ښکارا کړي او ډیپلوماټان دې کار ته وګماري. پرون تر دې څو ساعت مخکې روسیې دغه تړون چې د راتلونکي کال په فبروري کې د اعتبار موده پای ته رسیږي د یو کال په مخه د غزیدو وړاندیز کړی وو. روسیې ویلي دې ته چمتو ده چې له متحدو ایالاتونو سره په ګډه د هغه شمیر اټومي سروکو د کنګل کولو لپاره سیاسي ژمنه وکړي چې دواړه لوري لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر کړي بیان کې ټینګار کړی چې د دغو وسلو کنګل کول ځکه غزوي چې دواړه لوري وخت ولري د اټومي وسلو د یو هر اړخیز تړون په اړه خبري وکړي او د داسې یو تړون امکان هم شته که واشنگتن نورې غوښتنې مطرح نه کړي. داسې ښکاري چې د روسیې دغه وړاندیز د نیو سټارټ په نوم تړون د برخلیک په اړه هغه فاصله چې د دواړو لورو ترمنځ ایجاد شوی و لنډوي. واشنگتن تېره اونۍ د روسیې وړاندیز چې له قید و شرط پرته یې دغه تړون د یو کال په مخه تمدیداوه رد کړی و. د نیو سټارټ په نوم تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو د کمولو یو مهم او وروستی تړون دی د هر یو هیواد لرې واټن ویشتونکي اټومي سروکي په 1550 پورې محدودوي. واشنگتن چې د اټومي وسلو د کنټرول په برخه کې له نورو تړونونو وتلی موسکو له هغو څخه په سرغړونه تورن کړی او داسې احساس کوي چې له دغو تړونونو ډېره ګټه روسیه پورته کوي نه امریکا. واشنگتن دغه راز پر پیکینګ هم غږ کړی چې له دوی سره یو ځای شي چې د نیو سټارټ پر ځای یو بل بدیل تړون عمومي. خو چین چې د روسیه او متحدو ایالاتونو په نسبت ډېرې کمې اټومي وسلې لري دغه وړاندیز رد کړی دی.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیل
کردیم. لازدی را دیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
مننه کوم چې تر دې دمه ازادي راډیو ته غواګیاست. د خوست روغتیایي مسولین وایي خلک باید د کرونا وبا د دوی میڅپې له راغبرګېدو سره د ځان ساتنې روغتیایي لارښوونې جدي ونیسي. دوی زیاتوي هغه کسان چې د وبا نښې او علایم لري خو تکلیف ډیر نه وي نو ښه ده چې د روغتونو پر ځای کور کې ځانونه قرنطین کړي. روغتیایي مسولینو یاد څرګندونې د دغه ولایت د اسماعیل خیلو، مندوزوی او نادرشاه کوټ په ولسوالیو کې د کرونا ویروس په اړه د عامه پوهاوي د موټریز کاروان په مهال ازادي راډیو ته کړي. نجیب الله الخیل په دې اړه رپورټ لري.
په خوست کې روغتیایي کارکونکو د هوا په سړېدو سره د کورونا وایرس د نوې څپې د راغبرګېدو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی پیل کړی دی. دوی له خلکو غواړي چې ټولنیز واټن مراعت کړي، لاسونه د څو څو ځلې په صابون پریمینځي، د لاس ورکولو دې ډډه کوي، ماسک دې کاروي او که د ناروغۍ علایم ولري خو بیماري یې سخته شوي نه وي نو په کور کې دې ځانونه قرنطین کوي. د ډاکټر عبدالواحد نیازی په نوم یوه عامه پوهاونکي د نادرشاه کوټ په ولسوالۍ کې ازادۍ راډیو ته وویل
انسانانو د کارو د فعالیت نم نه کیږي او کار به کوي، بازار ته به ځي یا ښوونځي ته به ځي، دفتر ته به ځي. دا اوس پونځي یا نور فعالیتونه شروع دي اما کارونه شروع دي نو په دې حالت کې امکان دي ست ده ک چیرته مخنیوي تدابیر په سمه توګه عملی نسی امکان لري شدید به دا صفه او دا صفه به امکان ولري چې ډیر زیات تلفات به ولري نو په دې خاطر باندې باید خلک دا باید په نظر کې ولري
د اسماعیل خیل او مندوزي ولسوالۍ اړوند پیراخي لوکلی او سپینګری فیض محمد وایي خلک به وزل دي اضافي کوټې نه لري نو نشي کولای چې واټان مراعات کړي
کورونا په براک خو میک په کړه کې دا بعضه دا سره وایي چې کورونا دا د بیا ما وځي خپل پټوي بل سړی ته ځون ما نه د کوي خو چې وسایل نه بیا شي وکړي نو دا ماغه مکسین اندیش دا څه شول دا مکسین امکسان درس دلی چې بیا ورسېږي کسونه تر سیږي چې وسیون وي یغه ته ورکوي غریبون ته نه ورکوي دا یو کوټاله رما په هغه کوټه کې سرګ په صلاح دا ویریا ویریا کمالاس پیندل اس کس خلخونه پیوا کټه کوي دی په صلاح شي ویریا شي سره مجبور دي خلک وګای دا
د خوځ د روغتیاي مسؤلینو په وینا تر اوسه نه د معلومات چې کورونا او بابا څومره مده دوام پیدا کی خو خلک باید د کورونا سره عیار شي او د روغتیاي لارخونو او د قرنټین د شرایط رعایت په پام سره ژوند وکړي د ساري ناروغي د برخمشر ډاکټر ګل احمد شاله کڼوال ویل
موږ د هم قرنټین چې دا غد نړیوالې ټولنې لخوا موږ ته توصیه شوه ده چې کچرته مریضون شدید تکلیف ونه لري د سینبندي سلنډي تکلیف ونه لري ترغه پوری باید هم قرنټین ته غا توصیه شي د پاساس باندې موږ خو د خوش مشتو ته دا پیغام ورکو چې کچرته مریض تبه ولري ټوخی ولري زکام ولري ریزش ولري د ستوني تکلیف ولري په دې صورت کې باید ماسک او د ټولنې څخه د کورنۍ څخه 2 متره فاصله مراد کړئ
روغتیایی مسئولین وایي په خوست کې تر اوسه 422 د کورونا وایروس مثبت واقعیت ثبت شوی چې 8 کسانې له کبله وفات شوی خود دوی په وینا د مثبت واقعیت او ناتایید شوی ارقام خوښه اته سودی په خوست کې تیر اونۍ د کورونا وایروس 2 نوې مثبت واقعي هم ثبت شوی د ورسته یو ارقام له مخې په افغانستان کې د کورونا وبا 3315 مثبت واقعیت ثبت شوی چې 1499 کسان ورڅخه مړه او درې در زره وسو نوې کسان له دې بیماری بیرته روغ شوې دي
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي
وروزګان کې کروندګر وایي د انارو حاصلات نیمایي راکم شوي نباتي ناروغي او جګړو د انارو پر حاصلاتو اغیز کړی او وروزګان ته د تللو لارو تړل کېدوې بیا به هم راټیټ کړي دي په دې اړه شریف الله شرافت یو ریپورت له وروزګان را لګل
سایکولا د ترینکوټ شاراروان سفید خار سیمه کې د انارو پر باغ وبلګوي په وجری بزمکه د جوړسوي باغ انارې پر پخې دوی خو سایپولا خوښ نه دی حغوی په نورو کلونو کې د انارو له حاصل له کونه افغاني ګټلې خو ساش کال هم انارو مرزونه کړی او هم حاصل کم دی او سوداګر هم نه لري
کلیم ګر د یو راسته سوله دا وسم د توري توري وخه کې په کښې کې دا وس دلته ما پښکې ګرځې د نم د توري وخه کې په دا د انارو باندې چاودو د انارو باندې دی په ډکې وي مچان باندې ستا خوشکاتیا کړی دی چې د چش چې کړی دی ایوانی سره وکوو دا بل د غسر وکوو دا تور کوت دا ورکوو اړه وې نو بالا مسر ولاکه په خلاصې چې د چش صدا غره کم دی پروش کاله شو دا وساش کال خو ولاکه مزه تلویزی چې تلرمې ساجل دروږي روغ انار خدای دی
سیف الله وای دا نارو د مرزونو د مخنیوي لپاره ټولې هڅې وکړې خو پایلې نه درلودله پاترین کوټ کې بزګران وای نه یوازې دا چې دا نارو اصلې ساج مرزونو زپلی بلکې دا نارو رسیدلې باغونې د جګړو په سیمه کې هم پاتې دي کریملا یو له همداسې لسګونه باغدارانو څخه دی چې 15 جریبه باغې د جګړې په سیمه کې پاتې دي او د حاصل ټولول لپاره نسی ورتللای
ډېر خوریم پکړې و نو ګرد کوول مدغه تومین لري نو دلته په کریا په سرای کې پراته یو په کریا پراته یو تقریبا 25 د 15 تنه یالداري را پسې ده نو دغه ته مو مین دغه و چې موږ د سلات را ټول کو موږ د کور خپل او چری بو په سر ته پورس غواړ دغه چې موږ ته دی وربن وسی وربن وکي او موږ د خپل انار وسلات را ټول کو یوازې مومن موږ نه د ټول مسلمانانو ارزای چې کمربندونه دی باید وربن وسی چې د خلک خپل سلات ټول کې
ګومان نه کیږي چې د اوربند پاړه دی د کریم الله په څیر د اورزګان د باغدارانو هیلې لږ تر لږه په نږدې ورځو کې پوره سي. په اورزګان ولایت کې د انارو د باغدارانو ستونزې دلته نه ختمیږي چې مرضونه او جګړو یې حاصلات کم کړي، بلکې اورزګان ته د لارو بندېدلو په دې ولایت کې د همدې کمو انارو بیې هم نیمایي راټیټې کړي دي. و دیرش کلن نصیب الله د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې انار پلوري. د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې دا مهال د یوه کنداري من روغ انارو بیه 80 افغانۍ ده، خو ویل کېږي چې په ګاونډي ولایت کندهار کې بیا د همدې یوه من انارو بیه تر 200 افغانیو پورې رسیږي.
شریف الله شرافت له اورزګان راپور را لېږلې و. هلته د انارو حاصلات نیمایي راکم سوي ځکه چې نباتي ناروغۍ زیاتې دي او هم جګړو د انارو پر حاصلاتو اغېز کړی او هلته اورزګان ته ورغلې لارې تړلې دي. په همدې سره رسېږو د پروګرام نیمایي ته. لنډ خبرونه واورئ. ټاکل شوی نن ټول شپږویشت نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان د ولسمشر اشرف غنی له لوري ولسي جرګې ته ورمعرفي شو څو د باور رایه خپله کړي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي په پام کې ونیسي. په زابل ولایت کې په یوه غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو د لارو چارو باندې خبري وشوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبري کړي دي. د بلغاریا ولسمشر رومین رادیف چې استونیا ته په یو رسمي سفر پرون تللی و، وروسته له هغه خپل سفر نیمګړی پرېښود او بیرته سوفیې ته ستون شو چې معلومه شوه نوموړی د کرونا ویروس له ګواښ سره مخ دی. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د پروګرام دویمه برخه پیلو. لومړی له پاکستان یو راپور لرو، تر هغه وروسته د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبرو. د پیپلز ګوند د مشر لخوا په کراچۍ کې د محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو د فشار اچولو په لړ کې وروسته د خبری کانفرنس وروسته تیر ماښام د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د حالاتو په اړه د پلاتونو امر کړی دی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو په یو خبری کانفرنس کې دا پوښتنه کړې چې په 2 بجو د سهار د سیند د پولیسو مشر کور ته څوک ورغلی وو او هغه دوه کسان څوک چې د پولیسو مشر یې له ځان سره وړی وو. بلاول ویلی د ای اس ای مشر او د پاوز مشر دی د خپل ادارې پلټنی وکړي چې هغوی د په کومه نامناسبه طریقه په دې صوبه کې کار کوي. د پاوز مشر جنرال باجوا له بلاول سره خبري هم کړي دي او ژمنه کړي چې حالات به بیرته سموي. په دې اړه د آزادی اروپا راډیو د مشال څنګه خبريال غلام غاوس یو راپور جوړ کړی او تر هغه وروسته به هم آزادی اوریدونکو اونیس پروګرام خبر شي.
په کراچۍ کې د اکتوبر په 19 نیټه سهار وختي د نواز شریف د زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو د پیښې په لړ کې په سند صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بوټو زرداری دخوا د پلټنو د غوښتنې وروستو د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د حالاتو نوټس اغیستلې دي او د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا په خبر شوی بیان کې ویلې شوې دي چې د کراچۍ کور کمانډر دي د حالاتو پلټنې وکړي او حقایق دي معلوم کړي او زر تر زر دي خپل راپور د پوز مشر ته ورکړي. د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې د کراچۍ د کومي مخصوص پیخي ذکر نه دی شوی، خو د پوز د مشر دخوا د کراچۍ د حالاتو په اړه د امر د هغې روستو ورکړل شوی، کله چې په سین صوبه کې د حکمران ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کراچۍ کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیخي په اړه تیر ماښام خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د سین صوبې د اعلی وزیر لخوا د پلټنو ترڅنګ دي پوز او استخباراتي اداره آی ایس آی هم د خپلو ادارو په اخلا پلټنې وکړي.
ایچ ایس ایل سے لے کے ایس پی تک، ایس پی سے لے کے ٹی آر جی تک، سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں نے
تانو د مشرانو نواخلا تر لوڑو پولیس افسرانو پوری ٹول پولیس دا پختنه کوي چې هغه سوکو چې د دو بجو روستے سحر وختي زمونږ د پولیسو مشر کور راګیر کړي وو، او هغه دو کسان سوکو چې د پولیسو د مشر یا ای جی کور ته ورغلی وو، او سحر سلور بجې د پولیسو مشر چرته وړی وو. زه د آی ایس آی د مشر جنرال پیز او د پوز د مشر جنرال باجونه غوښتنه کوم چې د خپل ادارې پلټنې دی وکړي.
اپنا اداره کې آپ انویسټیګیشن کرو.
بلاول بوټو زرداری په خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې په کراچۍ کې د اکتوبر په 13مه نیټه د پاکستان جمهوریت تحریک د جلسې وروسته چې د کیپټن محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو کوم فشار اچول شوی وو، نو د سین صوبې پولیس په دغه ډیر خپه شوی دي، او اوس ځینو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه هم پیل کړي دي.
میرے پولیس ایک پر ایک یا استعفا یا چھٹی پہ جا رہے ہیں، ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے.
زمون پولیس یا استیپاګانی ورکوي یا په چټیانو روان دي، او دا د دوی د عزت یو سوال جوړ شوی دی. پولیس یو اداره ده، او مونږ غواړو چې دوی په آزاد توګه خپل کار وکړي. بلاول بوټو زرداری دا خبره په داسې حال کې کړی ده چې د سند پولیسو مشر مشتاق مهر ترڅنګ کم نه کم د سند پولیسو دوه مرستیالو مشرانو او وو نورو لوړپوړو پولیس افسرانو تیر ورځ د چوټۍ د کولو خواستونه اړوند چارواکو ته لیږدولی وو، او د رخصتۍ په دغه غوښتنلیکونو کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیخي یادونه شوې ده چې په ترڅ کې پولیس د سخت خپګان، فشار او غم سره مخامخ شوې دي. د چوټۍ په خواستونو کې وړاندې لیکل شوې دي چې د دغه غم او خپګان په حالت کې دوی خپله دنده نشي ترسره کولی، او د خپګان نه د راوتلو لپاره دوی چوټي کول واړي. بیا روستو د سین د پولیسو د مشر مشتاق مهر لخوا په خبر شوی یو روستي بیان کې ویلې شوې دي چې هغه خپل د چوټي یا رخصتۍ کولو غوښتنه ځنډولې ده، او د نورو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه یې تر لسو ورځو ځنډولې دي چې د پلټنو عمل هم سرته ورسی. د پولیسو د مشر لخوا د چوټیانو د خواستونو د ځنډولو نه وړاندې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ټلیفون د لارې د بلاول بوټو زرداری سره خبرې هم کړې دي، او د بلاول هاوس لخوا په خبر شوی بیان کې ویلې شوې دي چې د پوز د مشر لخوا د پلټنو لپاره د کراچۍ کور کمانډر ته د امر ورکولو په خبره بلاول بوټو زرداری د پوز د مشر ډیره ستاینه کړې ده.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینوالو السلام علیکم، مختدی وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله د دې دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاید یستي، په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد و چې دغه جنگونه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول، مالی زیان هم رسولی دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ د ته مجبور سولې چې خپل کورونو ته خوځي او په نورو سیمو کې ځای پر ځای سي. یعنی اوس دوی په ډېر سختو حالاتو کې ژوند کوي. په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې مشترک مشارکړي دي هغه به سره واورو. البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځینې واورو او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو څرګندونې واورو او ورزو ستاسو نورو پیغامونو ته هم چې پر نورو مسایلو مو د ازادي راډیو سره شریک کړي دي. نو ډېر وخت مونږ نسم اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څه وایي.
دا ازادي راډیو ته پیغام پیښدم د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازاد يم. نور د ناوې ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې ډېر بد ناورین حالات مسلمانان ډېر د کورو څخه یو بل د ځاسو د دغه د ځاین لري په لشکرګاه کې چې تر شنه اسمان لاندې شپه تیرې نو مرکزی حکومت په خپلواک مو سره د اجازه دي چې په اړه نو کې چې د هلمند د بیواز له خلکو سره بشری کومکونه وکړي. وسلام به احترام د ناوې ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زجم گل ہمت یم دل مند والا د گریشل سالی سستا سر د ټلیفونی تماس پلی کې مزمر څنګه دغه د یل د جلول پوری چرواکه واوري د یلمن په گریشل سالی کې د چورې مکه جنگونه و لارې بندې پر گریشل سالی بیا چې کله سړی گریشل سالی ته ولاړ شي د سنگریان په نامه کوم اسکار چې سړی ګریې په و نامه بل نامه بیا وای تاسو طالبان چې موږ طالبان نه دمو علاقې و د طالبان هم نه ملکی خلک یو بیا د سلیت روپی غواړي. نو د بل مو څنګه دا چې دا شبکوم کار کوي شری اول خو مو دا غوښتنه چې دغه د ګریشل سالی حکومت یو لږ دغه ستند حل کړي د ملکی خلکو د سنگوريانه ګری. نو دای وای دا د وطن خدمت دی دا د وطن خدمت دی د خدمت په موږ به ښه تیرو د ملکی خلک ګری او د ازادي راځي سره ډیر مننه.
بلی السلام علیکم. زه خان محمد اسلام حرمه د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دغه پیغام درځم. دلته جنگونه ډېر زیات دي، لارې مکمل بند دي، د کندهار او هلمند لار بند ده، ګرانی ده. دلته د پلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هیڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار او هلمند لار خلاص کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپنا ځایونه خلک نه لري. نو هله د دې د جګړې په نوم د فائټر کې شي د نور مخنیوي سم د خدای په نام.
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه د فیرات سپټوم زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه د غیله هو مې د دغه نو څخه خوایښ دی دغه د یلمن د ځای خلک چې د لشکرګاه او شاته راغلي دي د زموږ ورونو وزمش خون دي وزمش من دي بیا په بدل افته چې د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما د یله هو مې دی چې دا دغه خلک سره مرسته وکومک وفي او طالبان ته بیا زړه وایم چې اېد د دختانو کوم دختانو د غدون مسلمانانو مو ته چوکي د فار الله سره د تباہ او برباد مخاله تاسو سره به الله ولا لنګ په ورځ د اخیرات سوي کې دا خو تاسو بندگان نه دي خو د الله پاک چل جلاله هو بندگان دي. تاسو څنګه داسې د خلک نه ور الله ته مورپوري ول او وي کې یاسته او پر مرګ باندې یې سرطان کوي یا څو چې مري په څه تاسو په لچوکي د پاره وغوندي وژني الله پاک جل جلاله هو به تاسو سره سوي کې تاسو په خپل ګریوان کې شرط ووږي نور نو وخت نه نسمه وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
سلام علیکم سیدان کارانو اوریدم که تو تو سلامونه وایم وروره دغه سمو دا پیغام وروره دلته پر موږ باندې دا شی ته شال دی چې ته دا ولسوالۍ سوتې او نن راغور دی چې بالا د رند واره دې څوار کې لیکو مو چې ته دا غم من ته وسته لمراش نو یو په ملامت کې بسته زنګوي چې زه زنګل څور وخت و چې نن نه ګورم مخه وسنه ویلې الله سره سر باندې دا نه وایي چې دا د ګناه کې مسلمان بس دا مخه ته ورته چې ولې د ورځې چې کړو چې په یو واس نه دا خپل د وته د من کړ چې نه کړم را سپات دي په یم د شته و ته یو دکان کې مې درې کور تر تاسو خدای دې د دې د غره باندې وسو بل څه ده چې په دې د ایوان چې څوم ته لا ولا که سره د بدر از الله سره چې موږ څنګه نه یو ښه د موږ په څیر چې موږ نه مو د او هغه دا غي سردار ډاکټران دي چې وښه ورته ما چې په کلی لاس کې د وزیر کلدار راځه نه څه کې شو نو خو دا وپیل چې دا واده دغه چې دا واده دغه چې د نظر زر شپږ زر لا زر وګورئ اوس په لټ کې په چا لا کله چې نو سل په نو پیدا کې نو دا به د نظر زر شپږ زر دا خو مو خاران د کوم خو یو دغه د عوامل د نه راغورځي نو تاسو ته راځي موږ به خدای شي در په درو بلد منو نه ستړي کی بلاز د خدای په لاره قران کوم بلد ستړي کی بلاز خپل دغه څه بلد دغه الله خپل د ژوند نو راځي چې دوه مخدم میاش کی بلد نو دې هغه څه مو د دې اختیار د خبر کښته نو څه پاتې د شهر مو جو تیز را پچی دی په یو کال کې بل څه را معنا ده هم به خل نه جایز د خزل لم دې چې مو ستړي کیږي السلام علیکم
دوستانو مننه کوم چې خپل استونزې مور سره شریکې کړې وي موږ هم دا د ستاسو پیغامونه خبره کړه خدای یو کې چې اړوندو مسولین هم دا اوریدلې وي او د خبرل د پاره هڅه وکړي په همدې تاو د هلمند د جګړې او د هغه د مالی تاوانونو او د خلکو سره د مرستې په اړه د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان څرګندونه اورو چې د اسدی رادیو سره په مرکه کې کړي د مرکز ما همکار امید سهیر مل کړی ده پلومړی سر کې د هلمند والی د دې ولایت د ورستیو جګړو په اړه یو لږ رڼا اچوي
موږ خپل تر هڅه هدا زیات هڅه کړې دي متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول لسونه د جمهوریت اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي نو صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو نو په دې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې وایي ځواک بیخي نه استعمالو کمانډویان زمونږ عملیاتونه نه کوله نو د دې په خاطر زمونږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو نو دوی د یو جرأت پیدا کړو د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو نو په دې خاطر سره د پردیو استخباراتو د پیدا سره سم چې د دې راهنما او مسلکي کسان هم وسره د خپل بریدونه جوړ کړي شروع کړو خو اساسي خبره دا ده چې د دې بریدونه زیات د خارجي اتباو په رهبرۍ باندې کېد چې تاسو کېد چې بعضی کلاکونه هم لیدلې دوه خبرو او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد هم سایه هوادونو نه نور راغله لکه دا په دې دوه میاشتو کې چراغلل او اکثره دوی پلو پلچکو د شانې تخریب کچې د خلکو او د عمل منفي زاینه تخریب او بل اخر د امنیتي دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پیښ مګ موږ بیرته موږ داغه زاینه پاکول او جوړول ته لګیا وی ان شاء الله
کله د جګړې مالی وضعیت او تاوان تر شو خغله والی د جګړې مالی زیان ساس له نظر د لومړنۍ معلومات پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړه تاوانونه یواځ حکومت نه ولس او ټولو ته خپل طالبانو تم د ذکر طالبانو چې کوم پلان جوړ کړو او په هغه پلان کې شکست وخوړ اول تاوان داده چې په صلحاو کسان مړسته او د دې تبل تاوان وسایل وسایت لمنځلړ امدارنګ خلک به کور کړ چې دا ولس دې کدی واقع دوی ځان د ولس خلک بولینو تقریبا 15 زره خو خلک د کور به کور کړو دې نه وته کورو ته چې ترکښونه جوړ کې خلک ته ځواب ورکاو چې وزید کوره دا د خپل د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسیدلې خلک تخ نفرت لري همدارنګ د خلک رفتامل لارې کې مینونه خښته شو عام ولسه په مینو والو زو درې مې دا وکړه چې د خلکو عام عمل منفع پل پل چاکو سړک وران کړي چې تاسو اکسنه ګوره چې بل دودونه ورته دغه کړی چې یو رقم نصرت د خلکو ورته جوړ شو وس خلک تخ بدوري او پیګی چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو ایجنټان دي
اوس د خلکو
طبعا طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر شيږي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او دولت په مقابل کې مسول ګني او د دې د جوړولو لپاره چې جوړې پن تاوانونه وي
صحیح ولی سی اوس د بیا خلکو د بیا ته د ستنولو لپاره 15000 کورنۍ ډیر زیات شمیر دی او دا په یو داسې به برخلیک حالت کې هم پراتی دي چې یاد چا په حجره کې پراتی دي یا مسجد کې یا هم د سړک پر سر یا هم د خلکو په دیرو کې بیا ته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی
د مرستو لپاره موږ په ماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو هم زمان موږ د دې ځای شو لپاره هم لارې او ګدرې جوو سنجولې چې ټول هغه هلمندیانو ته مغږ کوو د هلمندیانو د کورما آبادی چې تجارانو چې دغه جملې نو مری صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له سودانې په خلکو په اختیار کې ورکړم د نور مشان دي دلته چې اوس نمونه ماته نه راځي باغوي دي او عام ولس خخ عام په اختیار کې ورکړه، او مونږ هم یو څه ناس زینو چې دلو دا غم په اختیار کې ورکړه. خیمه هم اوس دغه شوی د دې تر څنګ مونږ غونډه وکړه، یو دولتي کومکونه او چې دولتي کومکونه شروع شوي دي، دوی ته به ورکوي سروې او سروې سره سم. او انجوګانو سره هم خبرې مې کړي چې نن مونږ پرون هم توضیح درلود، نن هم توضیح درلود، او په دا توضیح به ادامه وکړي ټولو ته په انشاءالله رسیدګي وشي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان ډېره زیاته مننه چې ازادي رادیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به ستاسو نور پیغامونه په کډه سره واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبد الله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم، او د غزنی د جامع اولی عربي او د محسنون څخه یم. په غزنی ولایت کې د نیمادو انستیتیوټونو کې دی، او عادي ټایم فانزي کې دی، وایم تاسو شروع سوي. او څنګه متاسفانه د مودس ورسن تین څو د جامع او ځکه چې ورسن تین امکان ایس فایده معلومه نه درک کې معلوم نه دی چې امکان څه وخت دی. نو مودا چارواک شوغار د مودا د غواوري او مودا د مستر دګي وکي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما د حکومت نور ټول چارواکو څخه دا هیله ده چې زبل ولایت میزان ولسوالي کې د خادس هم کار نه کوي، نه واټس اپ پاله کوي، نه فیسبوک پاله کوي، نه ټلیفونونه هم څنګه کار نه کوي. کومه چې سیده مثال د خادا څه سم پاله کوي، او دا ولس څه پروتوګ خدمت لاسه کوي.
السلام علیکم، څنګه یاست؟ ابوان دې تاسو ته پیغام پریږدم. الله تعالی څه کومه خبره کوي چې کابل شاه کې مجرمین د جته جوړونه ول چې د قانون منګول ته وسوارل شي، او د جرمونو ګرافه په کابل شاه کې راښکته شي. راځي دا الله رمر کوم مثالی صاحب نظر ته احترام لرم، او د داخله نظر ته احترام لرم چې هغه ولدا باید وشي. نو دا الله رمر د کابل یو ملي شهر دی، یو بنفسه شهر دی. دلته کاری بوختیاوی نسته، دلته ځوانان دغلای چکی را دس نه دي چې یو کور خپل په خوشاله دی، یا مور یا ورور یا خور یا خپل دغه کس په دی باندې خوشاله چغلا وکړي. کاری بوختیا نسته، کابل شاه ډیر کښنه شاه دی، مګر نه پوسی پښکی زیات دی، نو مش عادي به موږ نه تمام مشکو سیږي. کارو نسته، وځي نسته. نو باید دا ته باید حل را پیدا شي. نه دا حل را نه شي، ما بس سوال سوال کوي یا څه دی وځي. اوس بس نه څه کېدلای چې امر الله صلی الله علیه وسلم یو داخله ستاب بګر شهر کابلان واسي دغه ته زندانو ته، یا په مزرګونه کسان زندانو ته واسي. دا هم یو تبرجه د پاره خساره دی، دا تاوان دی موږ هیواد په حل نه دا ده چې کاری مختلف دي، دا چې کوم الله تعالی صاحب خپل شخصي کار باندې حکومت بودیجه څخه او کولای شي کمپنۍ او د جوړې کې پبلیک او د جوړې کې ځانه په کار مصرف شي. دا ان شاء الله د جرمونو کې راځي چې دا څه ته دی.
سلام علیکم ټول آزاد رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته آزاد تاسو سلام داله کوم. وروره د غازی آباد ولسوالۍ د سنړ ولایت نه میډیکنی ولې سنړ ولایت کې تاغه ورته دا پر دې کور نه ولې، او جنگ کې دی یو ځینې کې دی کله ولې کور نه ولې عوام په عذابې دا په سیډانګی راغلي عوام غیر حق مسلمانان دای تار کړي پر دې کور نه وښه کور نه ولې ورګره ماشومان څو دا دې وښه څوک خبر نه کوي. موږ راځم ورته دا پیغام نه ضرور دي چې ولس پښتنه وشي، او پښتنه ونه شي دا ولس به هم بل څه مجبور شي.
السلام علیکم، زه حاجی شیراسن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې موږ په غازی آباد کې 28 با 28 با مکتبونه موجود دي، او په دې کې یو لیسا، یو متوسطه، او یو منځنۍ ښوونځی تعمیر لري، او دا نور ټول بې تعمیره بې سرپناه شنه اسمان لاندې درسونه وایي، او کوم چې تعمیرونه لري په هغوی کې نفوس ډېر زیات دی. هلکان بار بارانه او سرو غرمو ته ناست دي. هیله ده چې زموږ دا آواز لوړ پولو چارواکو ته ورسوئ
دیتا
السلام علیکم زما خبر خبر کوم د کانینا د زاده امکارام ته سلامونه مې ته هلي او بعد د سلام لپاره کې غان دي چې د غزيزي د پاکستان حروف سره نور ورغلم ته خو نه باور کوي چې خل نه روپې نه وسته واس نه نو دې ته تراله مو وال نه ته خو هاي یو د دې یو اسما خل نه راهله چې د غزيزي چې ختم کی او یې غمو خو دې ته اجازه وسته نو چې خل نه روپې ما نه وسته او د اني زړه کړه خل نه لګیږي ازادې راډیو کارکونکو نه نه راغلي را پیتا مې نو نو شیر کی او سلام
مل اسلام علیکم زغوانو ما ته مې دې نو پیسې ولې مور کی پدوا کار کې چې مې جوړ کړی
bale assalam alaikum یو څو یو ځو چې موږ ورته ولا خامې اړي کډر سره یو ده دا ازادې راډیو کارکونکو هغه ورځې کې ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم ریسته له سلامونه څخه جمهوری ریاست ته چې د مرزاتي معاهدېنو سره د کومک په هکله باندې کومه طرحه استول شوې وه خو متاسفانه د هغې هېڅ قول نه معلومېږي چې د هغې فعال شو نو په دې اړه باندې په چارواکو باندې ستاسو د رادیو له لارې غږ کوم چې د هغې حالت معلوم کړي او د مرزاتي معاهدېنو مشکلاتو ته
بله السلام علیکم زه کندهار څخه پیر احمد دغه بول ډاکټر سره یې کوم یو متقاعد محمود محرم زما خو دا تکا زاده د چزه یو تکا اوس محمود یم دولت په دمخه کې زموږ مامورینو څخه یو اندازه پیسې په نامه د تکا او پی ګرځي په دې باندې ټول خبر دی او د حکومت سره موږ په شی موجود دي موږ ما دا غواړی چې ما دا تکاو په شی ما ته پرې وځای راکې زه نه غواړم چې زه په کال کې وړې دی ما ته دا تکاو په شی چې اچا زره یې نیو زره یې به یو لکهونه کیږي په دې باندې د زموږ یو ښکار نه کیږي او تکاو په شی دا دغه د پاره دولت ګرځي چې هغه د دې تکاوت شي او پر یو ځای ورکه او هغه دغه څه د یو استفاده وکړي یا به یو کور جوړي یا به یو دکان خراب شي یا به یو ملک کار وکړي خپل روزمره ژوند به سخت پرې شي
در من اوریدونکو د یو تازه خبر په خاطر مو د ازادي اوریدونکو نیوز پروگرام ودراو په ننګرهار کې په جلال آباد ښار کې په فوټبال لوبغاړي کې د پاکستان د ویزو د ټوکونو د ویش مراسمو کې یو لسنه وجل شو یا دو لسنور ټپیان دي دا چې دغه پیخه څنګه رامسته شوې ده د ازادي رادیو خبريال سهار ګل امیرزا همداشي به له جلال آباد ښار له موږ سره په ټلیفون باندې خبري کوي امیرزا سپ ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی راته وایي چې پیخه څنګه شوې ده
مننه څنګه زه شیبه وړاندې موږ سره چې کوم معلومات شریکول د جلال آباد ښار په فوټبال لوبغاړي کې د پاکستانی ویزو ټوکن یلته ویشل کېدی نو له سهار وختي رئیس یلته لزګونه کسان تلته تلی او غوښتل چې دغه ټوکن ترلاسه کړي په دې کې نو نه پوهیږم چې اصلي د پیښې هغه اصلي قضیه څه و خو بیروبار رامنځته شوی خلکو منډې کړې دي او همدغه حالت کې خلک د پخولا نشوي تقریبا د روغتیایي چارواکو او مسؤلینو په وینا چې ازادي راډیو سره شیدو وړاندې خپل معلومات ټول وویل چې په دې کې لس تنه خزینه وژل شوي دي پخولا نشوي او دولس کسان نور ټپیان دي چې په دې کې دوه نارینه دي او لس خزینه دي خو د دې په خبره باندې چې دغه معلومات رښتینی دي او شاید
مننه کوم بیا بام لتا سره خبري وکړو په نورو پروګرامونو کې چې جديات راغلل د ازادي رادیو خبريال او سهار ګل امیرزا لننګراري لمغ سره خبري کولی حالته د جلال آباد ښار په فوټبال لوبغاړي کې د پاکستان د ویزو د ټوکنو د ویش په مراسمو کې یو لسنه وجل شوی او دولس نور هم ټپیان دي د ازادي رادیو په نورو پروګرامونو کې به تاسو ته په دې اړه باندې جزئیات واورو خصوص د ازادي رادیو په دغه خبري پروګرام کې ا د ازادي رادیو په د خبري پروګرام کې وړاندې تاسو ته د ننګرهار د پیښو په اړه باندې نور جزئیات هم درکو. البته په ننګرهار کې د پاکستاني د ویزو د ټاکنو د ټوکنو د ویش په مراسمو کې دغه پیښه داسې وخت شوې ده چې د پاکستان مقامات ویلو افغان وګړو ته د ویزو د ورکړې لارې چارې اسانه کړې دي او نوې تګلارې رامنځته کړې دي چې په اساس باندې افغانان کولی شي په اسانۍ ویزې ترلاسه کړي. خو په کابل، په مزار شریف ښار او همدارنګه په ننګرهار کې چې د پاکستان کنسولګری دی هلته خلک له ګڼې ګوڼې شکایت کوي او دا د ګڼې ګوڼې په خاطر په ننګرهار کې یو لسنه وجل شوي دي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه نور جزئیات هم راپیدا کړو.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.